طالبانو حکومت وی د یو تاجکستانی تبع په شمول د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګرنی ولیدیم. د طالبانو د حکومت وی حمزه الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي د وکسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سومبلې په 12مه شوی و، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي و په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي. مجاهد زیاته کړې نیول شوو کسانو په کابل او یو شمېر نورو سیمو له هغې ډلې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو په برید کې لاس درلود. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د خراسان ولایت وسلوال د زینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پختونخوا ته انتقال شوی. هغه ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستاني رسنیو له هغې ډلې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښوولي او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوی. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې ته راوښتو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. دا خبره په دې سبب که په دې لار دوه اړخیز تجارت 800 میلیون ډالر نو هغه اوس 400 میلیون ډالر ته راټیټ شوی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2023 کال د اګست له 6مې د جمرود په بیګاړې سیمه کې احتجاجي پرلتوالی چې لامل له افغانستان سره د تورخم پر لار په تګراته کې ستونزې جوړې شوې. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیه قومندانۍ ویاند ګل محمد قدرت د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتونکو ویشتی دی. پرون ځینو کورنۍ رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته وویل پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکی ستونزې په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ پرانستل شوه. او په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي د پلازمېنې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره مهاله د ځمکې ښویېدو د پیښو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي تړلي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د نړۍ په کچه د زړه ناروغي د مړینې تر ټولو ستر لامل دی. هر کال څه باندې 40 میلیونه کسان د زړه په ناروغیو مړ کیږي. د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو یا د زړه نړیواله ورځ ده. څه وکړو چې یو سالم یا روغ زړه ولرو؟ روغ زړه څومره په بدن کې مهم دی؟ څنګه ځان د زړه له ناروغیو ساتلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات روغتون مشر سید خالد راشد او په جرمني کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د زړه د ناروغیو اړوند پوښتنې له ډاکټر صاحبانو نه مطرح کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 422 112 45 41. بل شمیره ده 00 422 112 45 41. که د اړیکې وسنه لري یوازې موږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره تماس نیسي. د واتس اپ شمیره هم درته وایم 00 422 112 41. ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمنی نه سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل له دینه وکړو چې زړه چې د انسان په بدن کې یو مهم ارزښت لري، ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې تر ټولو لوی عامل د زړه ناروغي دي. همداسې ده او څه عمل دی چې د مړینې په کچه کې د زړه ناروغۍ دومره مهم او غټ رول لري؟
سلامونه لوجین صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل، لکه تاسو چې وویل، زړه د انسان د یو د تر ټولو مهم ارګانیزم په ډول باندې خورا ډېر غټ رول لري. هغه مهم رول یې دا دی چې زړه دا وظیفه لري چې انسان ټول بدن ته وینه پمپوي، یعنې ټول بدن ته د انسان ټولو کوچنیو حجرات د وینې په واسطه باندې د اکسیجن رسول د زړه وظیفه ده. نو د انسان زړه نور حرکت څخه ولویږي او حرکت ونه کړي، نو په لومړي قدم کې مغز ته اکسیجن نه سي رسېدلی، او که مغز ته اکسیجن ونه رسېږي نو انسان د مړینې سبب ګرځي. نو په دې خاطر زړه چې دی یو خورا مهم ترین ارګانو څخه د انسان په ژوند کې رول لري.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. اول خو مننه کوم چې تاسو په ډېر بوخت وخت کې زموږ بلنه ومنله، او داسې ښکاري چې لا هم تاسو له کوره بهر یې. مننه چې زموږ بلنه مو منله. دا اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوم چې اړیکه ونیسئ، له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب په جرمني کې دی او د زړه یا په مجموع کې د عصبي ناروغیو په برخه کې تخصص کوي. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د زړه ځای په زړه په بدن کې ډېر مهم دی، ځکه چې وجود ته وینه پمپوي، او هر کله چې د وینې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شي نو همدغه ده چې د زړه ناروغۍ رامنځته کیږي. دغه د زړه ناروغۍ په افغانستان کې هم څه عام دي، خو داسې ده چې تر ډېره نه ښکاري او ډېر کسان د زړه معاینات هم نه کوي. په افغانستان کې دا مهال د زړه د ناروغۍ لپاره د عامه پوهاوي کچه څومره ده، او څومره فکر کوئ چې په کال کې یو ځل مهمه دي چې د زړه معاینه وسی؟ البته هغو کسانو ته چې سنونه لږ تر لږه له 40 یا 50 نه پورته دي.
بالکل لوجن صاحب، زه به په لومړي سر کې د زړه د ناروغیو په باره کې یو لنډ تفصیل ورکم چې د زړه په ناروغیو باندې کم کسان ډېر اخته کېدلی سي، کم خلک د ډېر ریسک سره مخامخ دي. په لومړي سر کې که د زړه او د رګونو ناروغۍ جاجت موږ په عمومي اصطلاح په چیپ کې کارډیوواسکولر مریضانې ویل کېږي، نو چې په هغه کې د زړه امراض دي، په هغه کې د مغز یا د سټروک هم د دغه سره تړلي دي. په لومړي سر کې باید موږ ووایو چې د دغه مرضو دپاره مختلف ریسک فکټورونه شته، یعنې که دغه ریسک فکټورونه سړی ولري په هغو انسانانو کې د زړه او د اعصابو د امراضو کچه خورا ډېره ده. دغه ریسک فکټورونه په عمومي شکل موږ په دوو ډولو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فکټورونه دي چې په هغه کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه لري، د مثال په ډول عمر یا سن. سن که د سن په لوړېدو سره د دغه ټولو امراضو ریسک خورا ډېریږي، یعنې په دې کې انسانان خورا ډېر تاثیر نه سي بدلی. دوهم ریسک فکټر چې دی هغه په نارینهو کې د ښځو په نسبت باندې د دغو امراضو ریسک ډېر دی، یعنې دا هغه ریسک فکټورونه دي چې سړی نس کولی چې په دې کې تغیر راولي. دوهم هغه ریسک فکټورونه دي چې په هغه کې سړی کولی سي چې خپل خورا ژور تاثیر ولري، د مثال په ډول لوړ فشار. لوړ فشار یو د زړه او د اویو د امراض لپاره خورا یو غټترین ریسک فکټور دی، مخصوصا هغه لوړ فشار چې هغه کنټرول شوی دی. دوام هغه ریسک فکټور چې دی هغه شکر ده، او تر ټولو مهم هغه شکر ده چې هغه نه کنټرول شوی. دریم د دوخانیاتو استعمال دی. دوخانیاتو استعمال هم یو د غټترین ریسک فکټور څخه د زړه په یا قلبي حمله کې خورا مهم رول لري. نو او دریم چې دی څلورم چې دی هغه ریسک فکټور دی چې د اوبیسټی یا چاغښت. چاغښت دی د خپل یو تو غټترین ریسک فکټور څخه د قلبي حمله او د سټروک خورا غټ رول لري. نو زموږ په طبي بخش کې زموږ تر ټولو ډېر کوشش دا دی چې هغه ریسک فکټورونه چې په هغه کې انسانان رول درلودلی سي دا تر یو حده پورې سړی وکولی سي چې دا کم کړي. مثال په ډول فشار د پاره باید اقلا هغه انسانان چې تاسو ویل چې سنونه تر 50 څخه لوړي اقلا باید یو وارې د فشار وکتل سپ کال کې. دا هغه مریضان چې لوړ فشار نه لري، او هغه خلک چې لوړ فشار ولري هغه باید د لوړ فشار اقلا په 3 میاشت کې یو وارې باید کنټرول کړي، وګوري چې هغه دوا چې دوی اخلي هغه دوا د دوی لپاره کافي ده او که نه ده. دریم هغه خلک چې شکر لري، شکر باید اقلا په په درې میاشت کې یو ور کنټرول سي، او مخصوصا دغه درې میاشتني راپورونه د شکرې خورا ډېر مهم دي، ځکه هر څومره چې د په بدن کې د ګلوکوز کچه لوړېږي په غونده هغه سویا د قلبي او اویي امراض کچه هم ډېریږي. نو زموږ هڅه ټول عمر دا ده چې موږ وکولای شو چې دغه ریسک فکټورونه تر یو حده پرې کنټرول کړو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، هادي بیرته تاسو سره ګرځو. اوس هم ورځو کابل ته د الحیات روغتون مشر او د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد هم سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو په ځان باندې کوم چې د زړه ریسک فاکټورونه یا هغه خطرونه چې د انسان په ژوند کې زړه ته متوجي وي، مخکې ډاکټر صاحب هادي ډیر ښه تشریح کړل. هغه ویل چې په دې کې داسې فاکټورونه دي چې د انسان له اختیاره وتلي دي، چې هغه مثلا یو پکې د سن موضوع ده چې سن څومره زیاتیږي نو د زړه لپاره خطر رامنځته کیږي. بل هم دا ده چې وای نارینهو کې نظر ښځو ته دغه خطر زیات دی. اما ځینې داسې فاکټورونه یا ځینې داسې عوامل دي چې هغه د کنټرول او مخنیوي وړ دي، مثلا لوړ فشار دی، شکر دی، دخانیات دی او دغه راز چاغي ده. دا سی راتویل سی چې د زړه ناروغي تر کومه کچه پورې یا څو فیصد د دې وړ دي چې مخې ونیول سی یا لکه تر لګه د ریسک یا خطر را کم شي؟
ډیر زړه مننه. اول خو تاسو نه مننه کوم چې د زړه نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د خبرنامه نیولې، تر څو چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. بالکل دا پښتنه ډیره اساسي پښتنه تاسو وکړه. د امریکن هارت اسوسییشن، د ورلد هارت فیډریشن یا د زلدن ریوال فیډریشن، او دا شنه د بریټیش هارت فاونډیشن یا بی ایچ اف، د دې ټول د ډیټا مطابق او د دوی د لیکونو مطابق د دوی د ارقامو سره سم په هر 15 مړینو کې چې د زلدن وجه نه راوسته کیږي، څلور مړینه چې دی هغه د هغه فاکتورونو پر تړلی چې هغه قابل تغییر دي او هغه چې موږ مخنیولې شو. یعنی په دې معنی باندې چې اتیا فیصد مړینې د زړه د وجنې سره ماته کیږي هغه قابل جلوګیری دي او د ژغورنې وړ دي. نو دا یو ډیر لوی رقم دی او په دې وجه باندې یعنی کومه فوکس وکړو موږ په 15 کې څلور مړینې چې دي هغه بچولې شو. موږ څو کارونه سره ورسو چې کوم فاکتورونه چې ډېر اکثریت سره اغه موږ په کډورو باندې تقسیم کوو چې تفصیلا مې ان شاء الله برنامه په وډو کې خبرو وکړو. اغه موږ داغه مخنیوي وکړو.
بله کور ودان و د سپتمبر 28 چې د روغتیا نړیوال د زړه نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان هر کال المانزي ساکال د دغه ورځ شعار یا هغه د منځلو هدف دا دی چې د زړه په اړه باندې د زړه د ناروغي په اړه باندې عامه پوهاوی زیات شي او د زړه د حملو مخاوني ولشي هم د زړه د حملو کچه راکم شي. وروسته په دې باندې تفصيلي بحث وکړو. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نوري.
سلام علیکم ژوندای وستې، سلام په احترام لودین صاحب تاسو ته، ډاکټرانو صاحبانو، اوریدونکو ته، نبی الله زبلی له زبل خبري کوم.
ښه مهرباني وکړئ زبل صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي؟ مشخصه پوښتنه مو مهرباني.
ډیر مننه قدرمنو ډاکټرانو صاحبانو، می پښتنه دا ده ډاکټر صاحب، هغه مېرمنې خاصتا ډیره کې لیدل کیږي، ترڅنګ همداسې عام وګړي ځوانان هم دي، هغه کسان چې مرګي پیری پرورځي یا هم یعنی پیریان مشکل ورته پیښیږي، هغه هم د زړه له کومې ناروغۍ سره تړاو لري که یا د مرګي یا د پیریانو مریضي ځان ته ده. بل هغه کسان چې هغه ډیری ویني ویني ډیر درد ویني، مثلا یو ځای موټر ټکر ویني، هلته ډیر مرګ ژوبله پیښیږي، هغه کېدای شي له کومو د زړه له ناروغیو سره اخته شي. ما داسې کسان لیدلي دي، مثلا یو وخت موږ له غزنې موټر کې راتلو، یو ځای یو سلودری موټر ټکر کړی و، هلته ګڼ شمېر ځوانان شهیدان شوي وو. کله چې زموږ ملګري ویني نو د زړه حمله پر وردی، هغه یو دم بیوش کیږي. نو آیا هغه به په راتلونکي کې کدا چې پیښی ویني له څه مشکل سره کوم کسان مخکې راځي، کوم کسان باید له داسې څه ځان وساتي، داسې څه نه باید وویني؟ مننه مهرباني.
کور ودان صاحب علي صاحب سلامات اوسئ. مننه ډاکټر صاحب هادي، چون تاسو د اعصابو په بخش کې تخصص لري، که تاسو دغه پوښتنه د زابلي صاحب جواب کړئ چې اول دا چې هغه عصبي ناروغي چې لري ځینې مېرمنې او په مجموع کې البته ټول اکثر انسانان چې په عام اصطلاح کې ورته مېرګي وایي، دغه وایي د زړه د ناروغۍ سره کوم تماس لري او کنه؟ او زمونږ کې بل پوښتنه د زابلي صاحب دا و چې غمجنې پېښې لیدل یا هم مثلا د مرګونو پېښو لیدل دا وای د زړه ناروغي سره کوم تړاو لري کنه؟
بلې و زابل صاحب، ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه به لومړۍ پوښتنې ته د میرګي یا چې موږ په طبي اصطلاح کې دې ته اپیلپسي وایو، اپیلپسي داسې یو مریض ده چې انسان جوړ تیاری یو دم راچپکیږي او یو رقم سیجر او سیجر یا کنولجن ورکی. کنولجن یا سیجر دا چې لاسونه او پښې ریږدي په ډیر اوقاتو کې دوی بے هوښه کیږي، دغه د یو اپیلپټیک سیجر ورته وایي، یا دې ته موږ هغه په د پښتو په اصطلاح کې د میرګي حمله ورته وایي. نو د میرګي حمله چې د خپل خورا ډیر لتون لري، خو یو د هغو د لتو څخه دا دی چې پاره کې جنټیک خورا ډیر رول لري. ډیر خلک چې په فاميلي کې د اپیلپسي مریضي وي، نو هغه په د فاميلي کې هم د اپیلپسي نور پسیږي. دوام خبره ده د ډیر هغه مریضان چې سټروک هم لري، یا دا په مغز کې یو رقم د سټروک د حملیت خورسته یو څه پاتیږي چې هغه اپیلپټیک سیجر بایس ګرځي. نو دغه مرزان چې دي اکثریت راچپکیږي، ادخلیت څخه ځګان راپورته کیږي. دا یو رقم دی. دوامه خلک چې بعضی روحي تکلیفونه لري، هغه بعضی وخت د سایکوجینیک سیجر په نامه باندې یو رقم سیجرونه پرځي چې هغه رلویږي، مګر هغه اصلا اپیلپسي نه لري. ډیر انسانان چې د سایکوجینیک سیجرو سره مخامخ دي، هغه صرف چپکیږي دوه درې دقیقې، دغه څخه وروسته بیرته جوړیږي. خو که دا اپیلپسي، هغه باید اتمن شفاخانې ته ولاړ شي، ځکه اپیلپټیک سیجر یا دغه مرګي خورا ډیر خطرناک کېدلی شي، او حتی په ډیر اوقاتو کې کولی شي چې د انسانانو ژوند واخلي که سړی هغه ته صحیح طبي رسیدګي ونه رسیږي. او دوامه پوښتنې ته بیا زه راسم، هغه دا چې اول واری د زړه حمله باید موږ تعریف کړو. د زړه حمله هغه وخت رامنځته کیږي چې د زړه نسجو ته په کامل اندازه یا په کافی اندازه باندې اکسیجن ونه رسیږي. یعنی د زړه حجرات اکسیجن پکار دي، خو اکسیجن په کافی اندازه ته نه رسیږي. نو په دغه وخت کې کله ډیر وخت دوام وکړي، د زړه اندازه مې بس کیږي. یعنی د زړه حجرات د اکسیجن د کمښت سره مخامخ کیږي او انسان راچپکیږي. اته نه دي چې راچپاسي په لومړي سر کې کلینیک لاندې چې څوک درد لري، د سینې درد لري، هغه د سینې اکثریت درد دار کمی چې مریضان یې د فشار پر ډول احساسي، او دا درد غاړې ته ځي، چپه طرف ته د غاړې، چپه طرف ته د لاس ځي. بعض مریضان استفراق کوي. که دغه د زړه حمله ډیره شدید وي، نو کېدلی شي چې د زړه د نورو کمپلیکیشنو سبب ګرځي. بالاخره که مغز ته وینه ونه رسیږي، نو انسان چپه کیږي. نو دا
او سلامت صاحب، ډاکټر صاحب هادي مننه. ډاکټر صاحب خالد، په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې هم په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دغه کلنۍ ټیسټونه یا کلنۍ معاینه یا هم هغه چیک اپ چې ورته وایي په طبي اصطلاح کې ډېر عام نه دي، ځکه د خلکو اقتصادونه ښه نه دي، دغه د روغتونونو سیستمونه هم داسې نه دي چې هر څوک راجستر وي، هر څوک ثبت وي او په کال کې یو ځل چیک اپ وکړي. نو د لپاره به راځي چې اوریدونکو ته داسې واضح کړو چې د زړه ناروغۍ په افغانستان کې کومې بڼې ډېرې عامې دي، او لومړنۍ نښې نښانې د زړه د ناروغیو څه دي. یعنې که یو انسان چې د اوس موږ تاسو خبرې اوري، یو افغان په کور کې یا په کلي کې ناست وي، کومې نښې نښانې په ځان کې وګوري چې دای په ځان باندې شک وکړي چې ممکن د زړه مشکل ولري یا د زړه د ناروغۍ له یوې بڼې سره مخامخ وي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. بالکل، د زړه ناروغۍ چې دي، لکه مخکې چې موږ ویل چې تقریبا 80% پیښې د مړینو هغه موږ مخنیوي کولای شو په دې شکل باندې چې موږ د هغې په اړه معلومات لرو. نو د ټولو نه اساسي خبره خو د افغانستان غوندې یو غریب هیواد کې چې هلته وسایل او اسباب کم دي، د خلکو لاسرسی خدماتو ته په هغه اندازه باندې نه دی څومره چې باید په کار وي، او دې سره څنګه د صحي خدماتو کیفیت به هغومره نه دی. نو په دغه شان یو هیواد کې د ټولو نه اساسي شی چې دی، نو هغه په وقایوي طب باندې موږ باید کار وکړو. په وقایوي طرف باندې یو پریونټیو کارډیالوجي چې ورته ویل کیږي، وقایوي د زړه پیژندنه. نو په دې حساب باندې خو دا ډېره خبره ده چې خلک په نخ نخانو باندې خبري، او دغه د ریسک فکټورونه یا د خطر کم عوامل چې وو چې په هغې باندې موږ څومره ډېر تم شو، څومره پرې خبره وکړو، هغه لاړې راخه ده. د زړه ناروغۍ که چاته پیدا کیږي، نو دلته خو زموږ موضوع عمومي د زړه ناروغۍ دي. د زړه په ناروغیو کې لوی تعداد لوی شمیر مړینې چې رامنځته کوي هغه د زړه د شریانونو یا د زړه د رګونو ناروغۍ دي. د دې سره څنګه د زړه نورې ناروغۍ هم دي چې مثلا د زړه د نظم خرابوالی دی په هغې کې لوړ تعداد سره یو مرض دی چې اټریل فیبریلیشن ورته وایي هغه چې دی د مړینو سبب ګرځېږي او د سټروک سبب هم ګرځېږي. د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغۍ دي چې د انتان د وجې نه رامنځته کېږي عموما په کم عمر کې یعنې 15 کلونو عمر کې 10 کلونو عمر کې رامنځته کېدلی شي او د زړه په ولادي شکل باندې د کوچنیانو د زړه سوري دي. نو دا د ناروغیو هغه انواع دي خو د زړه د شریانو ناروغۍ چې ډېرې زیاتې دي او د زړه حمله چې ورته ویل کېږي کوم چې ډاکټر صاحب مخکې تشریح کړله نو د زړه حمله هغه د شریانونو د تنګوالي د وجې نه رامنځته کېږي یا د بندوالي د وجې نه او دا د لومړنۍ علامه چې دا هغه د سینې درد دی چې سپین دی یا د سینې درد دا درد چې په فشاري شکل باندې وي او ډاکټر صاحب محترم ورته اشاره وکړه چې دا اکثر غاړې ته یا چپ لاس ته خپریږي یا شاته ځي د دروندوالي احساس کوي مریض او کله داسې احساس کوي چې نه خطر دی سای بندیږي او مریض باندې خوله راځي مریض د سستیا احساس کوي په ټول وجود کې په هغه ناروغانو کې چې هغه شکر لري ډایبټس ناروغان په هغوی کې عموما درد نه او په دې کې دا حمله د یا درد دی کم یا درد به احساسې نه خو دا غي سره څنګه د انور اعراض به موجودي د دې سره څنګه ستړیا زره زره ستړي کې د لګلاټ شي یا لګ خار کوي او دا غي سره د ستړیا پیدا کیږي دا یو بل عمده اعراض دی د زړه په ناروغیو کې د دې سره څنګه نفس تنګي او سالندي ده مریض کله امداسي د کار په وخت کې کله د رواني په وخت کې سالندي ورته پیدا کیږي کله د استراحت په حالت کې چې ټیټ بالښت دی یا سری اواري نو هغه سبندي ورته پیدا کیږي بیا چې لوړ بالښت دی هغه سر بیا لیک د خوبي او د خوالي احساس کوي یا په خوب کې یو دم د سبندې د وجه نه اوچتيږي نو دا هغه نښې دي چې د دې سره مریض مراجعه ته باید مراجعه وکړي د زړه د معاینې په خاطر باندې یو نه خبره چې دا نو هغه د زړه د ضربان او د درزا زیاتوالی دی دا هم د ناروغیو یو نه
خلک مېرمنې بله کور ودان ډاکټر صبیر مننه اوریدونکو تاسو پیږی چې ډاکټر صبیر ته په ساده الفاظ باندې د زړه د ناروغیو هغه اومدان کې نخانی بیان کړي او دغه نن ورځ د منځلو یو هدف هم د روغتیا نړیوال سازمان هم دا ټاکلې چې دا مخالکو په هوای زیات سي د زړه د ناروغیو پاړه باندې اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل د استړی مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نه وي
خیر سی لوجین صاحب محترم او تاسو سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام
علیکم السلام ستړي مشي تاسو د زړه په اړه باندې مشخصه پوښتنه لرئ مهرباني
مننه همدرد سره پاړي کا کین له لغمان نه دا سی ډیر په تفصیل سره ډاکټر صاحب محترم معلومات اوریدونکو ته ورکړل او تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړې زما لنډه غونډې پوښتنه دا ده چې کوم هغه خواړه دي چې د زړه تکلیف ته خنډ دي او کوم هغه دي کلو کنه لکه مشروبات دغه غیر الکولي مشروبات دغه څومره چې څوک تکلیف لري دغه څومره مفید دي که مضر دي او بل پوښتنه او نظر مې دا ده بودی چې محترمه چې دلته یې موږ په دا پیښې خفار ځای کې کیږي کنه یو پښتنه مې دا ده چې مطلب دې دغه پرمختللو هیوادونو لکه ایران ترکیه یا اروپا د دغه هلته کچه څومره ده او په افغانستان کې مطلب د مړینې کچه څومره فرق لري او بله پښتنه مې دا ده چې نظر مې دا ده چې دلته مونږ په علاقه کې ډېر ځوانان له دې مرض نه مړه شول دغه یو دوه میاشتې مخکې د مایوبینو د ملي ټیم کرکټ کپتان او د محمد اشرف عرب په نامه ډېر ښه ځواني مو یار یو لسته کو کې دا په دې د مرګ هغه مړینه د مې سره چې ډاکټران دې د هغه پوښتنه نه ول لکه دا خو لیدل او چې هغه نږدې ډاکټر ته دیول او هغه ورته مطلب د نږدې هغه ویل چې د نږدې نه دا زړه خراب دی او نږدې نه بې هوښه ده نو د نږدې پچکارې ورته کړی او بیا چې نور هم خراب شوی و نو نظر مې دا ده چې دلته هغه پوهه د ډاکټرانو کما دا یو خو عام خلک هم بې سواد دي خبر نه شي ماته زړه تکلیف تا کنستا کوي ماغه خو هغه وخت کې بې سورې له بي هوشې په ځان نه پیږي دا ډاکټرانه په مرز نه پیږي چې د تا پورې اکسیجن او دا ولا دې دې ما څه سن نه لیدلی چې به صاحب دي ځان نه اخیستل نو دغه نظر مو
کور ودان هم در سب سلامت اوسه له نظر او پختنه مو مننه. البته مجموع کې به قضاوت نکو مګر ډیر تکړه ډاکټر صاحبان درو چې دغه د بیلګینن موږ سره په سټوډیو کې دي چې او ډاکټر صاحب راشد دی چې په افغانستان کې د زړه ډیر پیچلی او مغلق عملیاتونه تر سره کړی دي. ورسته به په دې باندې بیرانه هم واچي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ او د درملنې امکانات څومره دي. او دغه راز ډاکټر صاحب هادي په جرمني کې هم دا مهال د عصبي جراحۍ په تخصص باندې بوخت دی. نو د افغانستان تکړه ډاکټر صاحب باندې البته ممکن پیوي په کلیوالي کچه باندې داسې ډاکټر صاحبان هم چې هغومره لازمه پوهه ونه لري خو دغسې مغلقې پیښې چې کېږي مثلا که حمله راځي د زړه حمله نو بیا ښه ده چې سړی هغه مرکزي روغتون ته ځان ورسوي. کور ودان بل اورېدونکی راخلو بیا ورځو میلمنو ته ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه خدای دې مان قبول کړه. عبدالودین صاحب سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې شبه استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړئ اتل صاحب
مننه خدای دې قدر وکړي. سلام ډاکټر صاحبان ته مشفقه تکو د خپل افغانستان په ډاکټرانو ولادي دې عمر زیات کې لودین صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه یو دا پښتنه لرم د خپل د زړه درزا لرم یعنی هر وخت نه را سره میشنه نه را سره یو وخت وخت داسې د زړه درزا کې محترم عبدالودین صاحب چې دا د زړه درزا په خپل غوږونو سره اورم یعنی همیشه نه را سره. نو د ډاکټر صاحب سره ما دا یو پوښتنه ده چې مثال د خبرې آیا د زموږ د افغانستان مثال د خبرې په خصوصا په هلمند جنوبي ولایت هلمند کې داسې د زړه متخصص ډاکټر لرو چې مثال موږ واسو دغه تشخیص راته وکړي او علاج ان شاء الله ښه. او بل پوښتنه مې دا غوښته ده د محترم ډاکټر صاحب سره عبدالله الدین صاحب خصوصا دا اوس د حکم ځوانان چې دي په دا اوس ولنه کې خاص په دغه سیګریټو په دغه نشي توکو باندې اخته دي. دا څونه موزر تمامي جوړ دغه د عملیه لپاره د زړه د درزا لپاره کدا غد له پښتون ډاکټر صاحب راجوا کې لودین صاحب او بل یبا غوښتنه مستاسه محترم اسدالله لودین صاحب سره د تاسو مې شرط خپل اوردونکو خدمت کړی دی. خدای دې ستاسو په عمر کې برکت دروازه مستاسه پوره وړي. کچيري تاسو پر اتمونکو خبرونه کوي یاد شکر ډاکټر یو راوغاری ولې د مرزې بل تر زیات څه ودا او یو جلدی ډاکټر کړه پوسټ کې د کدا غد وا ډاکټر تاسو راوغاری نو مت بده تاسو مننه دوی لودین صاحب محترم
کور ودان تل سب سلامت اوسه. تل موږ دغه خبرونه د وخت مغارتیا او ته پکتو یا هم دوریدونکو سپارښتنه ته پکتو جوړو. نو موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې شکر ناروغي باندې او دغه راس په جلدی ناروغي باندې هم خبري وکړو. په خو هم خبري کړی بیا به هم خبري وکړو. کور ودان تل سب زو ملمنو ته ډاکټر صاحب هادي راځي دغه همدرد سے پښتنه تاسو جواب کړئ. وای کوم خواړه بعد ونه خوړل سي البته هغه کسان چې د زړه په ناروغي باندې اخته دي او دغه راز فکر کوم د مشروبات په اړه باندې هم پوښتنه درلوده او دا پوښتنه هم درلوده چې په پرمختللو هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچا نظر هغو هیوادونو ته چې شاته پاتې دي یا وروسته پاتې دي لکه افغانستان او د سیمې یو شمېر هیوادونه او هم د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې وروسته پاتې دي په دغه هیوادونو کې د زړه د ناروغیو کچا او یا هم د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې په کچا کې وای کوم توپیر شته؟
لودین صاحب ډیره ښه پوښتنه ده. زه به یو لږ وضاحت ورکړم د موضوع ته. ډیره ښه پوښتنه ده او دا یو مستو ډیره ښه موضوع راخلاصوي. هغه دغه ډاکټر صاحب ورته وویل چې پریوینټیو کارډیولوژي خورا یو ډیر مهم بحث دی. هغه دا چې څنګه څوک کولای شي چې دغه د زړه او د شریانونو او د سټروپ د دغه ټولو امراضو څخه د دې تر مخ چې دا پیښ شي سړی د دې څنګه کولای شي چې مخنیوی وکړي. دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پرایمري پریوینشن وایو. پرایمري پریوینشن دا معنا چې د دې تر مخه چې یو مریض رامابین شي موږ باید ټول هغه تدابیر ونیسو چې تر څو د دغه مریضۍ د رامنځته کېدو څخه موږ مخنیوی کړي. نو هغه ټول دغه ریسک فاکټورونه دي چې پر هغه باندې موږ کولای شو چې خپل تاثیر وکړو تاثیر ودرلودلی شو. دغه د مثال په ډول لوړ فشار دی. که څوک لوړ فشار ونه لري هم حتی باید په یو څو عمر کې یعنې په یو کال کې حقلن باید د پریوینشن لپاره باید لاړ شي. فشار یې باید وکتل شي مخصوصا هغه مریضان چې اوسینونه یې پورته کیږي او یا په فامیل کې د لوړ فشار تاریخچه ولري. دا یو. دوامه خبره هغه مریضان چې په فاميلي تاریخچه ولري د شکري او یا خپل د شکري مریضان یې هغه باید ټول کوشش وکړي چې خپل شکر په دوامدار ډول باندې تعقیب کړي. درېم تر ټولو مهم شی چې دی هغه حرکت. حرکت یا سپورت. سپورت هغه په هر رقم یې مخصوصا هغه سپورت چې ایروبیک سپورت موږ ته وایي. ایروبیک سپورت دا معنی چې ته دوریز مثال اقلن ته 15 یا 10 کیلومتره امکانات سره یو ولري چې وګرځي. دا یو خبره. دوامه خبره کوشش باید وسی چې د سچوریټیډ فات یا هغه فټ یا هغه غوړی چې هغه سړی ایشي مثال د مثال په ډول دا ټول غوړی چې موږ په روزمره ډول باندې استعمالو دغه د ډیر لوړ مقدار څخه باید مخنیوی وسي. هغه غوړی چې په هغه کې سچوریټیډ فټ کم وي د مثال په ډول هغه کې د زیتون غوړی چې سړی دونه امکانات ولري که څوک دونه امکانات ولري چې د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي یا د بلې افغان د غوړو څخه استفاده وکړي او هغه دا ټول هم په یو موډریټ شکل باندې د دغه غوړو څخه استفاده وکړي دا هم سړی کولای شي د پرایمري پریونشن په ډول باندې استعمال کړي. او نور ټول هغه مرزونه چې ډاکټر صاحب وختي اشاره ورته وکړه چې د اټریال فیبریلیشن یا د زړه په د زړه د حرکتو نامنظم والی که سړی دغه یو شی احساس کړي یا د زړه یو ضربان یې ټول عمر لوړ وي او یا د زړه ضربان یې په منظم شکل باندې نه وي سړی باید کلنی وارې ولاړ شي ډاکټر ته او د ډاکټر سره مشوره وکړي چې دا په یو اټریال فیبریلیشن خو نه دي ځکه که اټریال فیبریلیشن وي نو دا هم د زړه د حملې لپاره یو تر ټولو غټترین ریسک فکټر دی. نو په عمومي صورت باید زه ووایم چې په جامعه کې باید تر ټولو غټ کوشش اول دا وسي چې موږ د پرایمري پریونشن لارې اختیار کړو. پرایمري پریونشن دا چې هیڅ مرض نه دی رامه باندې څه وي مریض جوړ روغ دی مګر موږ کوشش کوو چې دغه ریسک فکټرونه کم کړو. که دا نه خسته یو مرض رامه باندې څه چې هغه بیا سیکنډري پریونشن مثال یو مریض دی هغه باندې زړه حمله راغله هغه بیا موږ د دوا په دوا ورکو هغه ته هغه بیا موږ کوشش کوو چې دغه د زړه د حملې نور د کمپلیکیشنونه رامسي هغه دا معنی چې د زړه د حرکت نامنظموالی د تران نسي او کراسي د هغه تداوی موږ وکړو روغتیا نه خسته سټروک نه پیښ نسي دا د عامه خبر. او تر ټولو مهمه موضوع چې زه باید په اشاره وکړم چې وختي دوستانو په تلیفون کې هم دغه پوښتنه وکړله هغه وخت دی که یو مریض ته دغه علایم چې وختي تشریح شول چې هغه فشار دی هغه د پرسینه باندې یو د فشار رقم یو درد دی او هغه د سابندی ده که دغه شی یو چاته بشیږي هغه باید تر ټولو چابک باید چپخانې ته ځان ورسي. موږ په چیپ کې داسې یو اصطلاح لرو هغه موږ وایو چې ټایم از مسل په انګلیسي ورته وایي یعنی دا معنا چې وخت چې دی هغه عضله ده هر څومره چې د زړه د حملې مخصوصا د زړه په حمله کې د وخت په تاوی کې چول کیږي هغونه دغه مریض د مړینې کچه ډیریږي یعنی هر څومره چې چابک وکولای شي په دغه سیمټوم یا دغه علایم په درلودلو سره باید سړی شفخانې ته مراجعه وکړي. نو زه بیا هم وایم زموږ په دغه پروګرام کې به دا تر ټولو مهمترین شی وي که یو مریض ته دغه علایم پیښیږي هر څومره چې چابک کولای شي باید شفخانې ته ځان ورسوي ځکه هر څومره حتی دقیقې هم د هغه په تداوي کې تعویق راځي د هغه د مړینې کچه ډیریږي.
کور ودان ډاکټر صفادی سلامات او سي اوریدونکو له ډاکټر صفادی سره مخه پدې کو چې موږ سره د نیم سات لپاره ژمنه کړې و مننه چې له کور هم لري ول دفتر هم لري او په سفر باندې و زموږ بلنه و مننه دغه د نیم سات لپاره راغی. ډاکټر صفادی ډیره ډیره مننه سلامات او سي له ګډونه مو ډیره مننه پات باس له ډاکټر صاحب راشد سره مخته وړو. ډاکټر صاحب راشد دغه د اوریدونکو اتل صاحب چې اړیکه نیولې ول هلمند نه د ویل چې زلمی درزیږي کله ناکله البته ډیر وخت نه او دغه راز ویل چې ځوانان د محل تر ډیره نشي کوي مثلا دخانیات استفاده کوي دغه د دخانیاتو استفاده څومره د زړه په ناروغي وباندې د زړه د ناروغي لامل کیږي. مخکې تاسو په ریسک فاکتورونو کې ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب مور ته خپل اشاره درلودي اتل صاحب ته سوای
ډیر زه تمنه نه مخکې دنه چې اتل صاحب تورشم غولم غمخ ضرور همدر صاحب یو پوښتنه کړې و چې دا په اروپایي ملکونو کې زیات دي که دلته زیات دي او په څه ترتیب باندې غولم چاغم جواب کوم چې به جواب پاتې نشي د کوم چې د زړه د امراض او د وژنې مړینې په 2020 کال کې کوم نړیوال راپور خپور شوی دی دا غي راپور مطابق په امریکا کې 2.1 میلیون مړینې یعنی په یو کال کې 2020 کال کې ثبت شوې دي د زړه د ناروغۍ د وژنې 2.1 میلیون او د اروپا کې 3.8 میلیون په افریقا کې تقریبا 1.8 میلیون خو په آسیا او استرالیا کې په ګډه باندې 2.5 میلیون دي یعنی دې خبرې معنا دار چې موږ څلور چند زیات د اروپا نه زمنګ د مړینو کچه زیاته ده او دا هي عمده وجه ده چې موږ نه زمنګ آگاهي ګوره او نه موږ لاسرسي لرو خدماتو ته. نو دا هم د غرور پوښتنه جواب کړه
د اتل صاحب د پښتنې په جواب کې باید یم چې بالکل هو کله چې د زړه ضربان د پیدا کیږي دا باید فوراً ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا که په ورځ کې یو وخت پیدا کیږي یا که په هفته کې اونۍ کې کوم ورځ پیدا کیږي او که مشخص کار سره یا د مشخص خوراک سره دی اړیکه د زړه ضربان زیاتېدلو نو په هر صورت سره دا باید خپل فل چیک اپ وکړي. ځکه د زړه په ناروغیو کې د زړه او د دوراني سیستم ناروغي چې په ګډه باندې تقریبا ډېر لوی عملی په نړۍ کې رامنځته کوي او په نړۍ کې تقریبا 640 میلیونه انسانان چې هغه باندې باندې اخته دي. نو په دې کې د زړه په ناروغي کې یو د زړه بنظمي ده یا اټریل فبریلیشن دی. نو که اتل څه مراجعه وکړي او الله وکړي چې هیڅ خبره نه وي خو ډېره ښه خبره به ان شاء الله. نو خو بیا به خپل معلومات کړي خو که خدای نه خواسته مشه موجود نو وخت باندې کشف شي او تشخیص شي او تداوی وشي دا به خبره. دوهمه خبره دا و چې دخانیات چې دي بالکل دخانیات د زړه په دغه کې د ناروغۍ او په ریسک فاکتورونو کې په ډېر لوړه کچه باندې ځای لري. که تاسو ته چې د سیګریټ د وجنه او هغه سیکنډ هاند سموک چې یو بل څوک سکی او ته پیسو سموکر ته صرف تارک تل مسلسل د چي ملګری سره چې اگر وخت سیګریټ سکی یا یو خزه د سیګریټ سکی او میړی و سره یا میړی سیګریټ سکی او خزه د و سره خپل میرمنې د دغه خلکو دا تقریبا په 2020 کال کې دغه خلکو سهم په دغه په ناروغیو کې چې سب شوی 15% تقریبا 2.8 میلیونه انسانان. نو دخانیات چې دی هغه ډیر لوی وزن کې فاکتور دی او د زړه په ناروغیو کې د زړه په مړینو کې دا ډیر لوی برخه ده. نو خو خبره ده چې موږ په هر ځای کې دخانیاتو خلاف لوی کمپاینونه چلو زموږ د مساجدونو زموږ د وجرو او د کلو او دیرونو او زموږ د مکاتب او پونتونونو د خبر راوځي او د مدارسونو چې دخانیات چې دی هغه د صحت او د پیسو ته بدلون کوي او تاسو کوشش وکړئ چې لاس واخلئ.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه. او ریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مرتب خپل تبصره کې اشاره وکړه د خوانیات په مجموع کې په ساده الفاظ وایي مثلا د نشه یي مواد لکه سیګریټس ول مثلا نسوار سول یا مثلا چلم شو یا نور هغه شی چې استفاده یې منع ده په قوانینو کې نو که چیرته ترې ډډه وسی تر ډیره به تاسو سالم وجود لرئ زړه به مو سالم وي او کله چې زړه سالم وي بیا نو د وجود نورې برخې هم ورسره تر ډیره سالمې پاتې کیږي. ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټډیو سره وصل د ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشه.
ته اوریدونکو ته ټولو دوستانو ته سلامونه وایم. زه په فرانسې کې اوسېږم د زړه مرض مې ده نو ما پښتنه ده چې ډاکټر صاحب نه چې دغه زه څو کوم دا کوس ما ستاند اچولای دا یعنی زه څو کوم چې دا خو به زیاتیږي نه دا مرض یا دا مشکل د کمیدو څو کوم او د زیاتیدو څو کوم چې لکه مخې ونی سم او ماته خو ډاکټر دلته وایي چې ته به ټول عمر دوا وخورې دا خو به خو مسره دوا خو به دا مشکل زیاتیږي نه.
ها تاسو فرانسوی نه ځان معرفي کوي تاسو کې لاین کې وو سه زبر ډاکټر صاحب راشد نه هله کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې په دا ناروغي باندې مسار خلاص کی بیا به تاسو ډاکټر صاحب خالد هم خپل سپارښتنه ولري.
صحیح
سو جمعالدین احمدزی ما فرانسوی نه. ها جمعالدین احمدزی ډاکټر صاحب راشد تاسو پښتنه لري له احمدزی ورور نه
او احمدزی صاحب تاسو سټنت څو وخت چولې دي څو وخت کیږي چې سټنت مچولې او څو سټنت تاسو چول شوې
ما ته خو چولې یو دو په 2019 کې
په 2019 تاسو د شکر ناروغي لرئ؟
نه.
یا د فشار؟ د فشار ناروغي نه لرئ؟
د چی شي فشار؟ نه نه نه
د فشار د ویني د ویني فشار ښه تاسو په کورنۍ کې نور څوک د زړه تکلیف لري تاسو والدین نورونه او ورونه د څوک بل څوک ماماګان کې
پنځیر وو د منګه او د ترلور و آرام د زړه مرز نه پیګم چې څه مرز به خو ولته ډاکټر ته چې مرز د زړه د باید پاکستان ته بوزي او وي وسنه لره بل اخر جنکی و مراسولا او د من پلان د زړه مرز لاره خو ډیر نه وخت ډیر نه وخت بیا البته ډاکټران ته پوښي متاسفانه اوس نو هغه وفات شوی د خو مرز د زړه ډیر نه وخت ډاکټران
به وروسته پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو روسي پښتون احمد جی صاحب دا چې تاسو سیګریټ یا چې سکل لکه مخکې چې ویل شو چلم ولم یا بل شی د سموکینګ خونه کوي یا کمبل نشي شي
نه 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 چې کوټه کې څوک سیګریټ وڅکي سبا مې کوټه ته درنه ورکیږي نو ورته
زه دا خپل خبره ده. نو جمعه جن احمد سه د سدا چی تاسو ته دی الله صحت درکې تاسو څنګه چول شوی دا خو خکر شو چې په وخت باندې غم پرلې دي مسجد نه چې هغه د لوی تخریب سبب وګرځيږي. او دا چې ستنت یو فارین باډی ده یعنی یو بیرونی جسم ده او هغه تاسو په وجود کې پروت ده تاسو پر غونو کې نو تاسو درګونو په عام ډول سره بندیدو ته تمایل زیات وسکه بن شوی او مخې تنگ شوی نو اوس د هغه تمایل لګنورم زیات شوی نو ځکه تاسو ډاکټران وای چې د دې خبرې معنی دا نه ده چې تاسو ستنت واچو نو ته به غم کینی بلکې ته اوس امر دوا ته ادامه ورکې په خوراک کې چې ده ته به کوشش دا کې چې د مال کې استعمال کم کی بي سي بندول نشته خو کم کې استعمال د غړو مخکې چې ډاکټر صاحب هادي په غړو باندې خبره وکړه نو باغې کې کوشش وکړي چې نباتي تیل تاسو زیات استعمال کړئ هغه په کم انداز کې او د ټول نه زیاته مهمه چې ده هغه کاربوهایډریټ یا خواږه دي خواږه صرف دغه خواږه نه دي چې موږ په ژبه باندې احساس کوو چې دا خواږه لګي نشایسته چې هغه ډوډۍ کې ده په وریجه کې ده په مکرونی کې ده او د تا ورته شیانو کې نو د هغه آش کې ده نو د هغه نه کوشش وکړئ ځان ډیر وساتئ او هغه کم کړئ دغه استعمال او د دې سره څنګه فزیکل اکټیویټي او فزیکی فعالیت خپل زیات کړئ واکینګ د ورځې کم از کم تاسو باید هغه به شي کم چې وکړئ د ورځې نیم ساعت تاسو باید واک او قدم ووهئ او که زیاتې خلاص خبره ده که تیز ووهئ خدای که تیز نه چې په عادي قدم مانیم تاسو د ورځې هر اقل 30 دقیقې تاسو باید قدم ووهئ نو دا هغه څه دي چې ان شاء الله تاسو صحت به تضمینوي او تاسو به د دې نه د باقي حمله او د باقي رګز بندیدو نه بچ کیږئ ان شاء الله
کور ودان ډاکټر صاحب راشد ډیر مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو استړی مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته محمد انی فلهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د سپین مرونو سیدون کيم خو سپیل حال تاسو د مرکز کلات نه په تماس کیم
مهرباني وکي الهام صاحب
مننه د ډاکټر صاحب څخه هم دا پوښتنه ده چې زړه په نارمل حالت کې یعنی سټوک کوم کار نه تر سره کوي کوم تمرین نه تر سره کوي په دغه وخت کې د زړه ضربان څونه دي یعنی سړی څنګه پوهیدا د سی سی ز یا د زړه په مشکل اخته یم کنه یم د زړه ضربان نارمل څو دي او دغه تر څنګ بعضی درمل په کورونو کې خلک پر خپل سر باندې استعمالوي یعنی ما داسې کسان چې لیدلې دي سی نقصه د یو چای هغه درمل کده زړه د فاره یا د فشار د فاره یا د نورو امراض لپاره دی بیا راخلی و نور مریضان ته ورکوي دغه څونه کولای ز د زړه نارامه بین سکه او یو بل پښتنه سی ز خپل ورسره مخامخ یم ز خپل معاصل یم دلته ز باز وختونه درس ګورم جیر وخت می دغه درس پر د فشار پر د اعصاب باندې د فشار راوړی دغه د فاره کې یو لار راته وشوده
کور ودان الهام صاحب ډیر مننه سلامات او سید ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ الهام صاحب چې زابل نه اړیکه نیولې وات څه ورته وای
بلې الهام صاحب چې د لومړی پښتنو په لازم ځین کې پاتې نه له مخنه غواړم
او هغه دا ویل چې د زړه ضربان په نارمل حالت کې چې انسان مثلا منډه نه کوي کوم فزیکی فعالیت نه کوي څومره وی وای
بالکل د زړه نورمال ضربان چې دی هغه د شپېتو او د نیو په منځ کې کله د شپېتو نه کمیږي نو موږ دته یو لوس استعمالو دا خو معاصرم دی هغه تمن بریډیکارډیا وایو نو بریډیکارډیا د زړه ضربان کموي ته وایي او که د زړه ضربان د نیو نه برزي نو هغه تمن ټکی کارډیا وایو یعنی زړه ضربان زیات شوی دی نو دا د دې په منځ کې مختلف خلک بعض خلک چې هغه شپېته 50 د سیل دغه شپېته او یا 15 شپېته د سیل دی بعض چې نوې پوری لري خو هغه کسان چې هغه تمرین کوي منظم تمرین کوي او هغه جم ته ځي یا پلوانی کوي یا بل منډه وي خو مقصد ورزشکاران دغه ورزشکاران چې په دوی کې کېږي چې په نورمال ډول سره د زړه ضربان چې دی هغه د 50 د شپېته 50 په منځ کې وي یعنی په هغه کې موږ دا اتلتیک هارت وته وایو یا د ورزشکارانو زړه هغه چون په قوت سره وینې پام کوي نو په لږ ضربان سره په یو داسکه کې موږ وروینې دغه کې څومره شي یو بل زړه په لوی ضربان سره پام کوي نو دا نورمال حالت دی د نورمال حالت نه د زړه ضربان کموالی هغه خپل اسباب لري او که زیاتیږي تعقیم خپل اسباب دي چې کله زیات شي مزربان نو بیا ټکان پیدا کیږي د زړه او د زړه درزا پیدا کیږي د زړه درزا یو عام وجه چې د هغه استراب پریشانی روحي او رواني فشار دا خپل زړه ضربان زیاتوي د دې سره څنګه د مشروبات او مخکې کمرور پختنه موخه د مشروبات په اړه معنی دا مشروبات چې کوم په بازار کې پیدا کیږي کې غازي مشروبات دا په نورمال شکل سره د زړه ضربان بروړي شین چې کافي
دا چې د زړه ضربان بروړي، نو دغه شیان هم دې سره هم د زړه ضربان زیاتېدلی شي. کله کله د زړه ضربان په نورمال حد کې وي، خو د زړه د ضربان تعداد زیات شوی نه وي، خو د زړه نظم چې دی هغه بې نظمه وي. یعنی زړه یو ضربان چې دی هغه منظم دی، ورپسې دویم غیر منظم دی، دریم. نو په دې شکل باندې د زړه بې نظمي هغه کېدای شي د ضربان حد په خپل دغه کې نورمال رینج کې، خو د زړه دغه چې دی چې مونږ بیا په ګراف کې د زړه په ګراف کې هغه ګورو بې نظمي رامنځته شوي، د هغې خپل امراض دي. او تر ټولو عمده سبب چې دی بیا د زړونو د شریانونو بندش او تنګوالی دی. د دې سره څنګه دی دغه خبره وکړه چې زه درس وایم او مطالعه په ما باندې دغه بوج وي، نو د دې په خاطر باندې د مطالعې لپاره خبره داره چې انسان اول داسې وختونه انتخاب کړي چې په هغې کې مطالعه ښه کولی شي. که وختي انسان وده شي، وختي د شپې او بیا په وخت راویښ شي، نو تهجد هم کولی شي، او د هغې سره څنګه بیا مطالعه. نو هغه داسې وخت دی چې هغې کې چوپ چوپتیا او انسان ډېر فوکس متمرکز په خپل کتاب باندې، دا یو ښه وخت دی. د دې سره څنګه مونږ مسلسل مطالعه چې هغه بې خوبه شي او ستړی شي، دا په خپل په ذهن باندې به تاثیر کوي او د مطالعې دروندوالی رامنځته کوي او ذهن اخذ هم نشي کولی. نو ښه داره چې دغه شان عادتونه نه ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې لږ زره ډاکټر صاحب بیرته هغه اصلي بحث سره وګرځو چې هغه د زړه ناروغي دي په افغانستان کې، هم د زړه ناروغي عام دي، د تشخیص مرکزونو باندې به هم لکه خبري وکړو، درملنه باندې به هم لکه درته هم شو. نن نړیواله ورځ د زړه نړیواله ورځ په همدې مناسبت باندې د روغتیا نړیوال سازمان د غوړز مانځي او سګنې شوارې دادې چې عامه پوهاوی زیات کړي او د زړه د حمله کچه راکم کړي. ډاکټر صاحب، تاسو هم په افغانستان کې د زړه یو روغتون لري یا یو روغتون لري چې تر ډیره پکې د زړه ناروغان فکر کوم تداوي کیږي؟ په افغانستان کې په مجموع کې کابل او ولایتونو کې د زړه د ناروغیو د تشخیص امکانات څومره دي؟ او که بیا وروسته لږ زره په دې هم تم شو چې درملنې څومره امکان لري؟ آیا د زړه ټولې ناروغۍ په افغانستان کې تداوي کیږي او کنه محدود شمیر؟
ډیره زیاته مننه، مهمه او ښه پوښتنه ده. نن موږ د حیات روغتون کې د زړه د نړیوال ورځ په مناسبت باندې یو ډیره ښه پرتمینه غونډه لرله، او په دې غونډه کې څو عمده برخې وي. یو برخه خدا و چې په هغه کې زمونږ د زړه د داخلي متخصص خوانه ډاکټر صاحب خالد زوی نمیږي، دا وی د خوانه یو ډیر ښه پریزنټیشن د زړه د تداوی په بخش کې چې تم روسي پرمختګونه دي په نړۍ کې، په هغه را بسمانی معلومات ټول سټاف ته ورکړل شو چې کومه چې دا هغه وسایل نه لرو، نو هدا خپل دغه په اړه معلومات باید ولرو. او په دغه بل برخه چې ونه په هغه کې په واخی ډول باندې یو ښه تمثيل وړاندې شو، بلکې که زه وایم چې یو درس عملي د بی ایل ایس یا بیسیک لایف سپورت یا د احیای مجدد بنسټیز احیای مجدد لپاره، نو هغه وړاندې شو ډېر ښه. او دریم چې د زړه د ناروغیو په اړه معلوماتو، نو په دې کې عمده خبره چې وا هغه ستاسو د پښتنې سره تړاو لري. هغه د پریزنټیشن برخه هم دا و چې یو قسم مایوسی موږ ته پیدا کېدل چې په نړۍ کم ځای کې ده او موږ په کم ځای کې یو. خو کله چې موږ بیرته شاته وګورو چې موږ تقریبا په دې وروستیو اتو یا وو کالو کې چې کوم پرمختګ افغانستان کړی الحمدلله، هغه ډېر کم پرمختګ نه دی. یعنی یو وو کال مخکې یا اته کال وړاندې په افغانستان کې د زړه د تشخیص د عادي د زړه د رګونو د تشخیص وسایل موږ سره نه وو. حتی یعنی یکول لس کاله مخکې صحیح نه و، یو دوه مراکزو کې وکیدله، په دولتي شوخانو کې ویښنه کېدله. یکو یعنی د زړه یو عادي معاینه ده، الټراساوند غونډه دي، او هغه د یکو کارډیوګرافي هغه نه کېدله. انجیوګرافي خو بیا د هغه نه پرمختللی شکل دی چې د زړه رګونه موږ ته په هماغه حالت کې څومره تنګ دي څومره نه دي. نو دا د دې شیانو امکانات نه وو، او د دې ناروغیو لپاره به موږ یو کس هغه د هیواد نه بهر لیږه. ونن الحمدلله انجیوګرافي هم شته، یکو هم شته، د دې سره څنګه سی ټي انجیوګرافي زمونږ سی ټي سکین باندې انجیوګرافي هغه موجوده ده په هیواد کې. د دې سره څنګه د وینې په معایناتو کې چې کوم پرمختللي معایناتې د زړه هغه هم الحمدلله کېږي. یعنې که زه ووایم چې د زړه د تشخیص په رابطه باندې د 80% پورې یا د هغه نمبره الحمدلله هغه تشخیصي وسایل زمونږ سره شته دي. ډېر کم څه داسې پاتې دي چې هغه موږ دلته نشو کولی او بیا مجبوري کړو که څوک بل چاته ولیږو. د دې سره څنګه د تداوي کوم دغه چې دی، تداوي زمونږ د زړه د ناروغیو تداوي په درې مختلفو شکلونو سره رسیږي. یو کلینیکل کارډیالوجي ورته موږ وایو چې هغه عموما دوا استعمالوي، دوا ورکوي، په دوا فشار کنټرولېږي، په دوا د زړه درد تمیږي، په دوا د زړه ضربان کمیږي، دوا کلینیکل کارډیولوژي یا میډیکیشن کیږي. دوهم اجدان واغه انټرونشنل یا مداخلوي تداوی د داخله چې په هغه کې مثلا سپرنګ چول کیږي، یا خلک وته سپرنګ وایي دا سټنت دی، نو سټنت یا سپرنګ چول کیږي. او دغه شان نور ډیر پروسیجرونه دي، مثلا د زړه سوری چې دی هغه په یو ډیوایس یا آلې سره د رګ بلارې ده چې کوم وایر چې په هغې باندې بندوي، یا مثلا وال چې دی هغه تنګ دی په همدغه طریقه باندې پی ټی ایم سي ورته ویل کېږي هغې باندې خلاصوي. نو دا دوهمه دغه ده. او درېیمه چې دی هغه د زړه جراحي ده. نو دغه د زړه کلینیکل کارډیولوژي چې وه دا ډېره ضعیفه وه په افغانستان کې یو 8-9 کاله مخکې، نن الحمدلله هغه هم قوي ده او دا غینه مخکې تیر شوی یو زمونږ کلینیکل زمونږ انټرونشنل کارډیولوژي دا پاره کې ډیر زیات پروسیجرونه هغه په افغانستان کې سره رسیدي. هیڅ ضرورت نشته چې ګیران ته، پاکستان ته، منځنۍ آسیا ته، هند ته، ترکیه ته لاړ شي. دا چې خلک دي دا د خلکو خپل د ټرست او د اعتماد خبره ده چې هغه یې لري یا نه لري، دا یو ستونزه ده. درېیمه خبره چې دا د زړه خلاص عملیاتونه دي، چې هغه د زړه خلاص عملیاتونه په بخش کې الحمدلله کافی اوس د کابل په خار کې تقریبا سنه 8-9 شفخانی دي چې هغوی دا شان سره ترسي، چې یو د هغوی د حیات ته چې موږ خپل حالت کار کوم. موږ د زړه د کوچنیانو هر ډول دغه چې دي امراض دي الحمدلله هغه خلاص تداوی موږ کوو، خلاص عملیاتونه کوو. د زړه سوري موږ د کاهلانو عملیاتونه سره ترسو، هغه د زړه د دریچو یا د والونو بدلول دي، هغه د زړه د بای پاس عملیاتونه چې ورته ویل کېږي، د زړه د شریانونو لپاره عملیات سره رسیدي، او کاغه د زړه او د ربونو عمومي دغه دي ستونزې دي. نو دا ټول الحمدلله موږ سره ترسو او زموږ په روغتون کې او په کابل کې او په افغانستان کې دا هیڅ سہولتونه اوس موجود دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث دی، اول خو به دغه دی اوریدونکو پوښتنه را واخلو. غازی بابا زموږ د فیسبوک مینوال دی، د پوښتنه کړې وای کدی او چا زړه 80% له کار لویدلې وي او په همدې وخت کې تشخیص چې زړه کې مثلا د غستون زده یا د زړه فعالیت 80% درېدلې، آیا وای امکانات شته چې بیرته د غسړې د زړه تداوی شي او مثلا عادي ژوند غوړه کی؟ زه فکر کوم د پوښتنه هدف پیدا وي چې کچیرته د زړه یو ستونزه یا ناروغي ډیره ناوخته تشخیص شي، مثلا زړه کې یو ستونزه وي یا مثلا راګ بند وي، هغه بندواله دی هتا زیات شوی وي چې مثلا نور وروستي حد ته رسیدلی وي، د زړه د حمله لامل شوی وي، آیا وای په دغه حالات کې بیا کېدلی شي چې د انسان درملنه وشي او د انسان ژوند بیرته عادي دوام پیدا کړي؟
بل یا موږ د زړه د قوت د معلومولو لپاره یو شاخص لرو یا انډیکیټر لرو چې هغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. ایجکشن فریکشن ان د زړه د قوت هغه اندازه ده چې زړه تک سل سی سی وینه راشي یا سل ایمیل فاصل ایمیل، نو بده کې زړه څومره وینه پمپ کوي، نو څومره پمپ کولی شي، دغه ته موږ ایجکشن فریکشن وایو. دا یعنی په ساده ژبه کې دا خبره کوم، نو دا سل سی سی وینه چې راځي نورمال زړه چې وي، نورمال طبيعي نارمل د ځوانانو زړه خزړه هیلتي او صحت مند زړه، هغه په دې کې او یا 50% وینه چې دا هغه پمپ کوي 15% یا 10% د ځان سره ساتي. هغه هر ځل چې دته وینه راځي نو په هغه کې او یا 50% یا 50% کسل سی سی راشي، هغه پمپ کوي 15% یا 10% ځان سره ساتي. نو موږ وایو چې د دزله او یا نو تر 15% پورې دی دته ایجکشن فریکشن. دا چې راکوزیږي نو دا که تر 50% پورې راکوشي نو موږ وایو چې دا زه لګي دا کم شوی، لګ کم شوی مایلد حالت کې، او که د 50% نه تر 30% پورې راشي نو موږ دا منځنۍ حالت کې دغه کم شوی دی د زړه قوت، او که د 30% زنداره کوزيږي تر 40-45% پورې نو موږ بیا وایو چې دا ډیر سیویر او په شدید حالت کې د زړه کمزوري شوی دی. نو اوس خو د وزارت تداوی سره دلته موږ چې کوم مریضانو کې خپل په کابل کې چې کوم مریضانو سره موږ کار کوو، نو موږ د 30% نه بره زړه چې دی هغه کې مداخله کوو، عملیات هم کوو، سترنګ هم چورڅ کوو، سره د چرس کې زیات وی، خو الحمدلله تر اوسه پورې نتایج ښه راغلي. کوم چې د 30% کم دي نو هغه موږ عموما طبي تداوی ته راجې کوو او هغه دوا ورکوو. من سره داسې مشوې دي چې مریض د 15-16% نزله په حالت کې راغلی دی، او هغه د حادثه مرحله نه وتلی دی، بیا مریض 15-16% د غزل بیرته چک شوی دی. مریض روزمره عادي فعالیتونه خو کولی شي، خو لږ د عادي نه زیات فعالیت به نشي کولی، کله کېږي او مریض ته دغه تکلیف پیدا کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دلته یو بل بحث هم ډاکټر صاحب مطرح کیږي چې تر ډیره مخکې په ریسک فاکتورونو کې هم هغه عوامل د خطر چې د زړه ته په وقو کې اشاره ورته وشو چې سن یا عمر د انسان هم په زړه په ناروغیو کې مهم رول لري. که یو چیرته د چا سن زیاتیږي مثلا د شپېتو او یو ناوړي بیا نو زړه یو څه خطر سره ډېر مواجه کېږي، ځکه طبیعتا به د شکر او د فشار ناروغي هم انسان ته پیدا کېږي. یوه پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوانان څومره له دغه ستونزې سره مخامخ کېدونکي دي، عام ځوانان څومره زیانمنونکي دي د زړه له ناروغۍ او د زړه له حملو نه؟
بالکل، ایجن چې دی یا د عمر زیاتوالی، د عمر زیاتوالی دا د زړه ناروغۍ یو فاکتور دی، د ریسک، او دا د ریسک فاکتور دی، دا په هغه نن موډیفایبل یا ناقابل تغییر دغه کې دی. نو موږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اسباب چې دي هغه قابل تغییر دي، نو معنا دا چې په 40% کې راځي عمر. ځوانان چې دي هغه په دغه 80% کې دي، په ځوانانو کې متاسفانه دا چې آگاهي نشته یا احتیاط نه کوي او یا تداوی بیا نه کوي، کله چې تشخیص یا وروسته تداوی کوي یا امکانات ورسره نشته لاسرسی نه لري خدماتو ته، د دې وجې نه په ځوانانو کې متاسفانه په دې وروستیو کې دا پیښې بیخي زیاتې شوې دي. یعنی ما خپل د ودی شو کالو کس هم د زړه شیرینی ناروغي د لپاره عملیات کړی دی، او د ودی شو کال نه دومره عمر نه دی لیکن په هغه کې دا عملیات شوی دی، د نه هغې شو کالو عملیات کړی دی او د دو څلور وختو کالو عملیات کړی دی، نو دا ډېر کم عمرونه دي. نو متاسفانه چې دغه فکتورونه نه څوک ځان نه ساتي او یا پوهېږي پرې نه، که نه پوه شي او ځان دې وساتي نو په ځوانانو کې به دغه پدیدې ډېرې کمې وي.
بله، او لنډه بله پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځوانانو نه ورښکته دغه ماشومانو پېښې هم په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي، اکثره نوي زېږېدلي ماشومان د زړه کمزوري لري، که لنډه دې په عواملو باندې هم تم شي چې عوامل څه دي چې ماشومان د زړه کمزوري لري یا د زړه ناروغۍ لري؟
او کوچنیان چې دي نوې زیږیدلي ماشومان په هغه کې د زړه ناروغي چې دي، نو هغه د زړه ولادي ناروغي وي، اکثره د زړه ولادي ناروغي، یعنی د مور زادي، د مور نه چې زیږیږي نو په هغه کې دغه موجود دي. دا اصلا د ماشوم د تشکل په وخت کې چې په رحم کې د دې تشکل کېږي جوړیږي، په هغه وخت کې مختلف فکتورونه مثلا وایرسي ناروغي که مور اخلي، سایتومګال وایرس په نوم یو وایرس دی یا هرپس یو وایرس دی، وایرسي ناروغي که مور اخلي نو دا د دې سبب کېږي چې خصوصا په د حمل په لومړي درې میاشتو کې چې ماشوم د زړه په تشکل کې ډیفیکټ او نقص رامنځته شي او هغه د دې سره وځي کېږي، یا مثلا په دې وخت کې د اکسرې شواګانې مور زیاتې واخلي، یا د دې سره څنګه چې مور چې د پوره شکل باندې خواړه وانه اخلي د حاملګۍ په دوران کې، او یا دا چې د مور او د پلار ترمنځ هغه ارثي رابطه موجوده وي په جینټیک لحاظ باندې هغه د ډومیننت او د بارش کېدلو خبر را مطرح شي، نو په هغوی کې دغه مرض شي د راښکاره کېدلی شي، دغه مختلف اسباب کېدلی شي.
کور ودان رورو بس پای ته رسو. ډاکټر صاحب، پای کې غواړم یو ځل بیا ستاسو سپارښتنه تکرار کم چې څه کول پکار دي ترڅو مو د غزړه چې د انسان په بدن کې مهم رول لري، اساسي رول لري، تاسو یو ځل فکر کوم ویلو چې د انسان په بدن کې د پاچا رول لري، څنګه دا سالم وساتو او له ناروغیو نه خوندي وساتو او له ناروغیو نه وژغورو؟ لاندې سپارښتنې مزمنانو ته څه دي او په مجموع کې افغانانو ته یو کسان چې دا محل زموږ استاد وغا غوري؟
دا خو ډېر مهم پیغام دی او د دغه ورځې په مناسبت باندې هیله ده چې ټول اوریدونکي ځان سره واخلي. هغه دا ده چې د زړه د ناروغیو یو ښه خبر دا دی چې د زړه د ناروغیو په پینځو کې څلور پیښې چې دي، هغه موږ او تاسې د خپلو کوششونو په ذریعه باندې د الله په مرسته د هغې مخه نیولی شو. په هغې کې د وقایوي تدابیر دي. په وقایوي تدابیرو کې لومړۍ خبره چې ده، هغه په فزیکي لحاظ باندې باید فعال اوسېږو، روزمره ورزش وکړو، منډه ووهو یا واک او قدم واخلو. د دې سره څنګه کې په خوراک کې پر خورې نه باید موږ ځانونه وساتو. مالګه، غوړ او خواږه د غدري شیان د نشایستې په شمول دا موږ د دې استعمال کم کو، او خپل منظم چیک اپ وکړو. منظم چیک اپ یعنی په کلی کې یو عادي کلینیک شته، هغه ته موږ ورشو وخت وخت باندې خپل فشار به وګورو، د وینې فشار. د دې سره څنګه خپل شکر، د شکر اندازه موږ تاسو چیک کو، د زړه یو ګراف وخت وخت باندې د ډاکټرانو د هغه مطابق هغه وباسو او هغه وګورو، او هغه عوامل چې هغه د دې سبب ګرځي چې دا غنه ځان وساتو، مثلا د تمباکو او د سیګریټو او د دې د استعمال نه. د دې سره څنګه چې شکر ناروغي ولرو، دا غي تداوی وکړو، په لوړ فشار ولرو، دا غي لپاره منظمه دوا واخلو، نو په دې شکل به موږ د زړه د ناروغۍ مخه نیولی.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم په دې اله چې دغه سپارښتنه مو چې وکړه او ریدونکو دغه په پام کې ونیسي، عمل پیو کې لدې سره به دا ریدونکو زړونه سالم پاتې کیږي او د دوی عمر به اوږدېږي. ټول ته د اوږد عمر په هیله دغه خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د زړه د جراحي متخصص او کابل کې د الحیات رختون لمشر ډاکټر سید خالد راشد،
او په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له ډاکټر مصطفی حدیث صاحب نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله.